کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان چارواکو پریکړه کړې چې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف د مجرمینو او له قانون سرغړونکو عکسونه پر واټونو وتړول سي. دا مو د مجلې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لیس مستروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي کورونا یو بار بیا په هیواد کې په زیاتېدو ده. د ولسي جرګې رئیس سبا پاکستان ته ځي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وای ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش دا خبره نن پنځشنبه د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره په یو غونډه کې وکړه. د موبایل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره شو مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبت پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبت پیښې ثبت شوي او 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس سبا جمعه د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنۍ وایي چې میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې ولس خریبا چې د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په رسمي بلنه د هیواد ته په شپږ ورځېنی سفر ځي، د پاکستان د ولس مشر عارف وعلوی او صدر اعظم عمران خان په ګډون به له نورو چارواکو سره هم وبیني. افغان پلاوی به راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ په غونډه کې هم ګډون وکوي. په قطر کې د طالبانو ویاندوی د امریکا د نړیوالی پرختیا لپاره د مالی همکاري اجرایی رئیس ادم بولر د طالبانو د قطر د دفتر لمرستیال سره کتلې دي. د طالبانو ویاندوی محمد نعیم وای ادم بولر له شیر محمد عباس تانگزی سره په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې پر فرصتونو خبرې کړې دي. محمد نعیم نور جزئیات نه دي څرګند کړي. بولر او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان شارت نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې اول 12 ملکی وګړي وشل شوی دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیشه تایروي او وایي چې دا برید پرون ماسپخین درې بجې شوی.
لبد مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوی دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوی دي.
د هم وویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدلی. د رومانیا دفاع وزارت وای دوه سرتیری په کندهار کې ټپیان شوی دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. دا وزارت وای ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپلې اډې په شاوخوا کې ګزمه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالی د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب له اړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالی پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرشوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسا ازادي رادیو ته وویل
تیره شپه وسلوال ترګر د ګیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال ترګر ووژل سو او لس تنه ټپیان سو.
افغان امنیتی چارواکی وایي د دې برید هدف دا و چې د دهران ووت په ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قومندان ډګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وشلو خبرونه خپره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. روسیه او ایران د امریکا د تور رد کړ چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتلونکو میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. ایران نن وویل په تهران کې د سویس استازی احضار کړ او د هغه څه په خاطر یې ورته اعتراض واوراوه چې دا هیواد یې د امریکا بې اساسه تورونه بولي. سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازی توب کوي. دې ته ورته روسیې هم وویل چې دا تورونه یو مخ بې اساسه دي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران او دغه راست روسیې د یو شمېر امریکایي رایو ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلیفیا په غونډه کې پر ټرمپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیز توپیر په شمول په بیلوبیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت په گاستونیا شهر کې په انتخاباتي مبارزه بوخت او اوباما ته د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ او یو امریکایي او دوه روسي ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې لښ پښ میاشتنی ماموریت وروسته مځکې ته راوګرځېدل. سیوز ام اس شپاره ستور بیړۍ د ناسا ستور مزلي کریس کسیدی او دوه روسی فضانوردان اناتولی ایوانیشن او ایوان واگنر نن قزاقستان ته بیرته راوستل. دوی درو سرو یو سلو شپږ نیوی ورځې د مځکې په مدار کې تیرې کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه: کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه څلور، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ ویس ټیټه نه، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه یولس، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ ویس ټیټه یولس، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلور ویس ټیټه یولس، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه دیارلس اټکل شوی ده.
وړاندې په دې خبرې مجله کې دغه راپورونه لرو. په پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه:
په ښار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې څه باندې شلو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، د بې نظمۍ مسؤول څوک دی؟
5000 کسان چې په ساحه کې راټول شي، په خپل باندې بې نظمۍ ده، په خپل بې عدالتي ده، په خپل فساد دی، په خپل جنگ دی، په خپل مخالفت دی.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکو دغه هیواد په ولسمشر انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړی. د مجله متشپږ نیمو په چودو د جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالا صالح د کابل ښار پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو راټولولو خبره کړې. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد وایي چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي، خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کېدای سي؟ په دې اړه نور تفصیل روانه ده. راکوي
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ته د کابل د امنیتي تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپلو پریکړو په لړ کې تصمیم نیولی چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وځړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار څنډو کې وځړوي تر څو خلک یې وپیژني، یا هم دوی خپله د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی او یا له زور استفاده کړی دی.
یوه اونۍ کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لومړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتي چارې سپارلې دي. ښاغلي صالح تر دې دمه د بې اسنادو موټرو ثبت او ضبط، د هغو ودانیو ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شویو جایدادونو آباد شوي، پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې له غلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. ښاغلي صالح د خپلو کارونو په دوام نن سهار په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابله غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کېږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل، د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغې چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشرولی. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کوډ سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي، د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله له منځه وړل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د تخار ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب ازادي راډیو ته تایید کړی چې د امنیتي ځواکونو لسګونه مړي یې روغتون ته وروړل سوي دي. دا کسان تېره ورځ هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو طالبانو یې پر امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو په تېرو دوو اونیو کې افغان ځواکونو ته د اووشتو تلفاتو د کرشمیر په اړه څه نوایي په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي.
په تخار ولایت کې د پیل شوې جګړې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه خپریږي، خو تازه د دې ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب حفیظ الله صافي ازادي راډیو ته د دې جګړې له کبله د روغتون ته د ورولو شوي وروستیو شمېر ویلی.
عسکر چې مړ شوي دي شپخانې ته ډېر څلوېښت شهیدانې راوستي دي او نه نفر زخمیان نور شاید.
ښاغلی صافي وایي په وژل شویو سرتیرو کې د تخار د ځانګړې قطعې 999 قطعې او ملي پولیس شامل دي. د چهارشنبې په ورځ د تخار ولایت سیمیزو چارواکو رسنۍ ته تایید کړه چې د دې ولایت په خوجغار او بهارک ولسوالیو کې د تخار د امنیت امیر په ګډون ګڼ شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات اوختي. د تخار ولایت د والی وین جواد هجری تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و د دې ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد دورندیش له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهارک ولسوالۍ د مسجد سفید سیمې ته تللی و او وروسته دا پېښه رامنځته شوه. وسلوالو طالبانو هم بیا ادعا کړې چې په دې برید کې یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. که څه هم د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونو د دې پېښې د تلفاتو په اړه کره شمېر له رسنیو سره نه دی شریک کړی، خو د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان بیا پر طالبانو د وروستیو بریدونو د ځواب ورکولو ګواښ کړی.
له بده مرغه طالبانو په وروستیو میاشتو کې تاوتریخوالی ډېر کړی. تېره ورځ په تخار کې امنیتي ځواکونو تلفات درلودل، خو زموږ هڅه دا ده چې د افغانستان په هر ګوټ کې طالبانو پر وړاندې ځوابي بریدونه وکړو. زموږ خپلو سرتېرو ته ښه تجهیزات ور ورسوو. موږ په دې برخه کې جدي اراده لرو.
په ورته وخت کې له تخار ورهاخوا بیا په تېرو لسو ورځو کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې زور اخیستی، تر دا مهاله د هغو راپورونو له مخې چې ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي، شاوخوا 15 امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په افغانستان کې د جګړې د شدت سره سم امریکا او نړیوالې ټولنې له دواړو لوري غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د تخار ولایت څخه مو راپور واورېدی چې هلته د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. په همدې حال کې په دې ولایت کې د 12 ملکیانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تېره ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزارې قرلق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یوه جومات برید کړی او په نتیجه کې د جومات ملا امام په ګډون 12 ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوختو مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د والي وین محمد جواد هجري هم دغه پیشه تایید کړې ده، خو دا چې دغه هوایی برید د کوم ځواکونو لخوا ترسره شوی په اړه یې څه نوایي زموږ خبرونه ادامه لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورځو جلال آباد ته د نګر هر ځای چارواکي وایي د فوټبال په لوبغالي کې د پرونۍ پیښې په اړه د مسؤلانو د غفلت موضوع څېړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله سوې، خو که له څېړنو وروسته د مسؤلانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به یې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزې پسې راغلي کسان ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه سمه مدیریت کړي. امید زهیرمال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي دننه د پرونی پیښې یوه ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلیو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یوه لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روښانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه دوی یې پاړه څېړنې پیل کړي دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر وغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼه ګوڼه خلک رامنځته کوي او د هغه ګڼه ګوڼې له امله تلفات رامنځته کیږي.
که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هیواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ له احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت د چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو. د ننګرهار اوسیدونکي تر ډېره په جلال آباد ښار کې د پرونۍ دغې پیښې مسؤلیت پر ځایي چارواکو وراچوي. سهار ګله میرزی له عیني شاهدانو سره غږېدلی دی او دا راپور یې چمتو کړی.
په جلال آباد ښار کې د پاکستاني ویزو لپاره د فورمي اخیستونکي وایي ځایي ولایتي اداره د پروسې د سم مدیریت او تنظیم لپاره وړ پلان نه لري. زرمجان چې په پاکستان کې د خپلې نیمې پاتې کورنۍ د راوستلو په نیت د دغه هیواد د ویزې د ترلاسه کولو په نیت راوتلی، وایي چې ولایتي اداره ځکه ګرمه بولي چې د لسګونو زرو کسانو لپاره یوازې یو محل ټاکلی و.
زرمجان د شینوارو داس کې مینه ولسوالي اوسېدونکی یم. زه په دې سره کې ولایتي اداره بالکل سر په سر کې ملامته بولم. نو بهتره دا ده چې څو ساحې ورته انتخاب شي. 50000 کسان چې په ساحه کې راټول شي، په خپل باندې بې نظمي ده، په خپل بې عدالتي ده، په خپل فساد دی، په خپل جنگ دی، په خپل مخالفت دی، په خپل وژل دی، په خپل ټیلو ټیلو مار دی. موږ معیشت خرابه شو دنیا ته.
ولی ولا تر اخیل نیوکه کوي چې ګوند تیر ورځ افغان میرمنې د ننګرهار د ځایي ادارې د ناسم مدیریت او د نظم او ترتیباتو د نشوالي له امله قرباني شوي.
پښتانه قدر لري، عزت لري، یو برو لري. هغه د ټولو پښتنو په دین او غالي کې په هر یو ځای کې پیمان شو. د دې دولت له خلاصه موږ په عزت باندې مرګ کی. زمونږ د دولت خطا درخواست ده چې د ویزو لپاره یو منظم مدیر جوړ کړي.
د ننګرهار یو تن مدني فعال عبدالرحمن معاون وایي د ویزې د فرمو د ویش پر مرکز په یو ځل د څو ولایتونو د خلکو دراتګ او ګڼګوڼې پر وړاندې د حکومت لخوا د تنظیم وړ ظرفیت نه و، نو ځکه د مرګ ژوبلې لامل شو.
نو تاسو ته پته ده چې اته میاشتې کېږي پاکستان کونسلګری په ټپه ولاړه وه. د څلورو ولایتونو خلکو هجوم راوړه په فوټبال میدان باندې. دلته ولایتي ادارې د هغې دپاره د لین او د قطار یا هغه سیستم یې جوړ کړی، نو حکومتي دستګاه کمزورې وه او پولیس نفری دلته نه وه، پولیس وړو کې مالګې برابر هم نه وه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم ځایي ولایتي ادارې د ویزو په چارو کې د سهولتونو خبره کړې وه، خو د ویزې اخیستونکو په باور هیڅ ډول بدلونونه نه دي راغلي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د سولې خبرو د روان بهیر ترڅنګ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه هم خپریږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت الله چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی، وایي سوله یې لویه هیله ده، څو اوسې کولی چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ سره عادي ژوند وکړي. امید زهیرمال حشمت الله سره غږېدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې د جګړې د مهار لپاره لومړی کرښې ته تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی یې د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیولی و، ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر دی پوهیږي.
زموږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو وشو کولی ارامه ژوند وکړو، خلک هم ارامه واوسي، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنګر ته ولاړ شي، خو زه د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د دې پر ځای چې له خپلې کورنۍ سره واوسم د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د پولیسو دا لوړ پوړی افسر وړاندې لدی چې هلمند ته سفر وکړي. په خپله فیسبوک پاڼه یې خپل زوی ته په خطاب کې ولیکل: ګرانه زویا، خدای په امان، هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله دې لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډېرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه ته یې د اتل خطاب کړی: داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي، خو د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هیوادوالو ستاینې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نوره روحیه هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هیواد بیلابیل ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوي سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پیل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پیل ته د خلکو هیلې زیاتوي چې ګوندي په دې هیواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګ کړي دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتېري وژل شوي دي. له دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څېر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې یو انجلۍ چې فرزانه سلطانی نومیږي د چاپیریال ساتنې پیغامونه د نقاشۍ له لارې خلکو ته وړاندې کوي. د ازادي راډیو ته وایي چې د چاپیریال ساتنې ځانګړتیاوې په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالي تضمینولای سي. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې اور.
د طبیعت او خیرازۍ د نقاشۍ له لارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه. د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوژې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یو جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښيي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی امیز که ما به مردم نشان میتونم باید
مولید لنقاشی نه هدف دا دای خلکو تا وخایم چه سنگ کولی شو پاک او سالم چاپیریال بلرو. پا دا غای هیواد که چه مکجوان کهو دو بو او هوا که کرتیا پکی دیره دا. زی پا نقاشی غوارم خلکو تا وایم چه کولی شو دا سی سمسور چاپیریال بلرو.
د همای سبز گالری د نقاشی اکاسی تیاتر او موسیقی پسانگو که کار کوی. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وای که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمی
پر. پا افغانستان که ستونزمنه ده چه هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لګه ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهی ورکړو چه ده هنر او ده هنر په ارزښت پوشی او خپل هنر نړیوالو ته وخی.
د دغه هنری ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي، د کار پر کیفیت به مثبت اثر پریوزي. د همای سبز د هنری ګالری غړي سمیمه وایي:
خاصی ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن.
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او له نږدې نه زموږ کارونه وګوري. نور ځوانان راسره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او په راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
اوس د هوا له سړېدو او د ژمي د موسم له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره لدې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران باور دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکو د دغه هیواد په ولسمشري انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغو ټاکنو ته تر دوو اونیو لږ وخت پاته دی. د امریکا د استخباراتو څانګو ور له مخه خبرداری ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیه د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د درېمې نېټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اغېزمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکوونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لورې ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس سورای خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولی دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکوونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولی دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل سوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړئ موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکوونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکوونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو ده زیاته کړه چې د رای ورکوونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه شوې وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
او د روسي د خبرونې په ورسته شیبو کې دا واوري چې د هنګري په پلازمینه بوداپست کې یو رستورانت خپل مشتریانو ته لازمي کې پورته ډوډۍ ورکوي. وروسته تر دې چې د کورونا وایروس لامل د دې رستورانت اواید کانسول چشتنې پریکړه وکړي چې خلک سره بیل کښینوي. نور احمد شي براو.
د بوداپست شهر په منځ کې په هغه سرخ کې چې پخوا به خلکو له پورته شار لید، اوس هلته د کاسترس په نوم رستورانت خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا چرخ 15 متر لوړ دی او د اروپا یو للوی او چرخونو څخه دی چې په 2018 کال کې ودان شو. رویټرز شانس د دې رستورانت د سیشتن کارولی ګرندی په وینا څرګندوي چې په یو رستورانت کې د کورونا وایروس ته ټول بند عمل پلور خورا ټیټ شو، نو فکر یې وکړ چې ولاره پیدا کړي. ګرندی زیاته کړه چې د کورونا له امله ګرځندویان نشته نو چرخ تش دی. ګرندی بیا وویل دا مهمه ده چې مشتریان سره نږدې نه وي، اوس دوی له یو بله لرې وي، هر یوه یا هرې ډلې ته د څرخ په یوه غرفه کې ډوډۍ ورکوو. د یوه خوراک بیه 840 فورنیټه ده چې څه باندې 1450 ډالره کېږي. صاحب لوج بالج چې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره یې په څرخ کې ډوډۍ وخوړه، رویټرز شانس ته وویل چې موږ غواړو بهر ووځو، له ژونده خوند واخلو، د بندیزونو له امله بیخي بندیان شوي یو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/